درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د استازو د جرګې څو مخکښ غړو په افغانستان کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. په افغانستان کې د کرونا د وایروس د خپرېدو د وضعیت په اړه هم تازه حال درکو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د وروستي پیښې د ارزولو لپاره خپل لوري پلټون کې پلاوی نن افغانستان ته معرفي کوي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي او په روسیې کې د اوومې پرله پسې ورځې لپاره هره ورځ د څه باندې لسو زرو کسانو د کرونا په ویروس تخته کېدو راپور ورکول کېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د وروستي پیښې د ارزولو لپاره خپل لوري پلټون کې پلاوی نن افغانستان ته معرفي کوي. د دغه وزارت وایي ګران هیواد په یو پیغام کې نن رسنیو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشری مانی لوري د دې پیښې د ارزولو لپاره د ټاکل سوي پلاوی پلټنې دوام لري. نو موږ زیاته کړه
خو مسافرینو چې له پیښې څخه نجات موندلای د هرات والی په حضور کې د خپل دستور په لیدلای حال او هغه څه چې ورباندې تیر شوي وو په هرات کې د ایران جنرال قنسل ته بیان کړل. د ایران لوري د هوکړې په ادامه کې چې د ګډ تحقیق په اړه یې له افغانستان سره کړې وه وعده کړې ده چې نن به د هغه هیواد په استازیتوب د څېړنې په موخه د خپل حیات لست افغان لوري ته تسلیموي.
د عیني شاهدانو او د هرات یو شمیر چارواکو په وینا شاوخوا او یا تن افغان پناه غوښتون کې چې تیر جمعه ایران تروان ول د هغه و د پولیساتو لخوا نیول سوی زورول سوی او وروسته یې غوښلی چې تنونه د هریرود سین ته وغورځوي. ایران چې تیرونه یې د هرات ګلران ولسوالۍ ته نږدې په دې پیښه کې د خپل ځواکونو لاس لرل رد کړی وو اوس له ګډې پلټنې سره موافقه کړې ده. د افغانستان ولسمشري مانی پرون لاس کسیس پلاوی د دغو پناه غوښتونکو د زورونې او مړینې راپورونو د ارزونې لپاره هرات ته ولېږه. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا راپور د خوښنی وړ وباله او د افغانستان حکومت د دې پیښې ارزونې ته وهڅاوه. د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نور غړي ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په ویګه دی لمی کې ویلو چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړي او دا پښتنه راپورته کړي چې آیا طالبان به پر خپل ژمنه ودرېږي ځکه هغه د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړي او د سولې مذاکراتو د پرمختللو مخه نیولې ده. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا وایروس په چټکۍ په خپرېدو دی چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار پر روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجل او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غوړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبري وکړي. شغلی فیصل د غرض ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجیه وړ نه دی. له هغه زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشی کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشی شوي دي. په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان زیاته کړه افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې د پرمختګ او د کرونا وایروس ته مخنیوي د هڅو په ترڅ کې تر زر تنه ډېر طالب بندیان خوشی کړي دي. طالبان بیا د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. په پکتیا ولایت کې اوه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ژوندي نیول سوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي دي. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په بورګي سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یې 8 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 3 تنه یې ژوندي نیول سوي، یو شمېر وسلې او مهمات د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي او د مخالفینو د 400 د پروسس یوه فابریکه هم له منځه وړل شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې توکو او د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادې راډیو اوري. په روسیه کې د اوومې پرله پسې ورځې لپاره هر ورځ د څه باندې 100,000 کسانو د کورونا په ویروس د اخته کېدو راپور ورکول کېږي. اوس په دې هېواد کې د کورونا ویروس مثبتې شمېرې یوازې په مسکو کې تر 104,000 کسانو اوښتې دي. په روسیه کې د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې کمیټې نن شنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر 10,800 ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي دي. په ټوله روسیه کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر نږدې 200,000 ته رسېدلی او د مړو رسمي شمېرې 1,800 تنه ښودل شوی دی. د روسیې پر حکومت انتقادونه هم سوي دي چې شمېرې پټوي، خو دا ادعا د روسي چارواکو لخوا رد شوی دی. او سلواکیا د تیرو 2 میاشتو راهیسې په لومړي ځل اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هېواد کې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا اعلان نن شنبه داسې مهال وسو چې د سلواکیا حکومت 3 ورځې وړاندې پر دوکانونو او کوچنیو بازارونو محدودیتونه لرې کړل. ځینې کسب او کارونه اوس په سلواکیا کې پرانیستي دي، خو لوی پلورنځي، موزیمونه، تفریحي سیمې او ښوونځي لا تر نامعلومه وخته پورې تړلي پاتې دي. سلواکیا په مرکزي اروپا کې یو کوچنی هېواد دی چې شاوخوا 5.5 میلیونه وګړي لري. د سلواک چارواکو خبره تر اوسه په دې هېواد کې 1,455 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او 6 تنه ترې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظاتي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. باوري چې د امریکا د اساسو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپول غړو په افغانستان کې په ټولو خواو غوږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او ور باندې وکړي. بل خوا د سمنګان ولایت ولایتي شورا غړي وایي چې له 2 اونیو را پدې خوا په دې ولایت کې پر سیمه ایزو پولیسو او ولسی پاتون کوونکو د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوې چې دولتي ځواکونو ته پکې درانه تلفات اوښتي. پر دې دوه موضوعاتو په ریپورټونو سربېره اوري چې د کندهار یو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره په دغه ولایت کې مزکني توتو کښت تجربه کړې ده. سعودي عربستان کې د کورونا وایروس لامل بندیزونو ګڼ خلک دې ته حسول چې په کورونو دننه نوې او بل رنگ ملګری پیدا کړي. دا چې څنګه په یو ریپورت کې به په خبرونه کې دروابرو که تر پای را سره وي. یو شپږ نور ریپورت نام لرو. دا د ازادۍ رادیو ده. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او ور بند وکړي. د استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړو ژمنو ته سوالونه پیدا شوي. څو ورځې مخکې تر دې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و چې طالبان په دوحې کې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون پر ژمنو عمل نه کوي. احمد شیبر په اړه تفصیل لري.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپله له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره مشتده سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو دري شي، د سوری په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کورونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکښو اساسو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سوری د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیره اونۍ سیشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلی وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت خوشتل شوی و چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشی کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې به له دغه هېواده وځي، خو له کله چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په وروستۍ یوې حملې کې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندان ووژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغی وهی شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو سره په یو وخت جګړه روانه ده. په دې لړ کې د سمنګان ولایتي شورا وایي چې له 2 اونیو را په دې خوا د دې ولایت پر سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاڅون کوونکو د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوې چې دولتي ځواکونو ته پکې درانه تلفات اوښتي. د درې سپاین ولسوالۍ او د سمنګان د مرکز آیبک خار د لارې پوګدو کې هم طالبان فعال دي او هر میاشت د ډبرو د سکرو د لیک د موټرو څخه میلیونونه افغانۍ باج اخلي. سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو لپاره به عملیات ترسره شي، خو نیټه لا هم نه ده روښانه شوې. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ لري.
په سمنګان ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې یو شمېر ولسوالیو کې د طالب وسلوالو فعالیت پراخ شوی دی. د سمنګان د ولایتي شورا استازي ادعا کوي چې طالبان د درې صف پایین او درې صف بالا ډېرې برخې په واک لري او په دغو سیمو کې په دوامداره توګه تروریستي فعالیت ترسره کوي. د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې اکثرا طالبان په سمنګان ولایت کې سیمه ایز پولیس او ولسی پاڅون کوونکي په نښه کوي. هغه وویل چې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې په عملی سیمه کې او هم دراس په درې صفې پایین او بالا ولسوالیو کې څه باندې شل حکومتي ځواکونه وژل شوي چې پکې ولسی پاسون کوونکي او سیمه ییز پولیس هم شامل دي. که یو پراخ عملیات ترسره نشي وستاسو ویني چې د درې صفې پایین نوي سلنه اراضي د طالبانو په واک کې ده. دوی په محلي پولیس او ولسی پاسون کوونکو باندې حمله ترسره کوي. په تیرو 2 اونیو کې ډېر طرفات ورته اړولې دي. د سمنګان ولایتي شورا مشر مدعي دی چې طالبان د درې صفې بالا او پایین ولسوالیو ته په غزیدلو لارو واکمن دي او هر ورځ د همدې لارو په اوږدو کې د ډبرو سکرو د لید له هر ګاډي څخه 6000 افغانۍ باج اخلي. په همدې حال کې د سمنګان پولیس هم په دغه ولایت کې د طالبانو پراخ حضور تاییدوي. د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان اکثرا د درې صفې پایین او درې صفې بالا په مرزي سیمو کې فعالیت کوي چې له بلخ او سرپل ولایتونو سره ګډې پولې لري. رحیمی وویل چې په درې صفې پایین او بالا ولسوالیو کې د طالبانو د ځواکونو د ډېرېدو په دلیل دغوی فعالیت هم پراخ شوی دی او تل د محلي پولیسو پوستې په نښه کوي. د سمنګان د پولیسو ویاندوایي تر څو په دغه ولایت کې یو ګډ پراخ پوځي عملیات ترسره نشي، په سمنګان کې د طالبانو حضور ختمیدونکی نه دی. د درې صف بالا او درې صف پایین ولسوالۍ تر ټولو ډېر د نامنې څخه ځپل شوې ولسوالۍ دي او تر لوړ تهدید لاندې دي. په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. تر څو ګډ عملیات ترسره نه شي فکر نه کوم چې وضعیت په هادي حالت ته راوګرځي. په همدې حال کې د سمنګان دی ولی ویان صدیق عزیزی وایي چې دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیات د ترسره کېدو وړاندیز یې له مرکزي دولت سره شریک کړی دی. د هغه په خبره چې په نږدې موده کې به د 209 شاین قلوردو په مشرۍ دغه ولایت کې د طالبانو د سپلو په مقصد ګډ پوځي عملیات ترسره شي. سمنګان په 13 لسیزه کې د هیواد په شمال کې له امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت له اونۍ پس په دغه ولایت کې د دولت ضد وسلوالو جنګیالیو حضور ډېر شوی او د دولتي ځواکونو ترڅنګ ډېری وخت ملکي وګړي هم په نښه کړي دي. طالبانو په سمنګان ولایت کې د خپلو جنګیالیو د حضور د فعالیت زیاتوالي په اړه تر دمه له رسنیو سره تبصره نه ده کړې. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان حکومت هرات ولایت کې د ایران پولیساتو لخوا د افغان مهاجرو د وژلو او ربړولو د ادعاو د څېړلو کار پیل کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یو هیئت ټاکلی دی او دغه هیئت د محل په سیمه کې دی. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو او ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د پرله پسې انتقادونو وروسته د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژنې او شکنجې په تړاو د ادعاو د څېړلو په هدف یو باصلاحیته پلاوي ته دنده سپارلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال وایان دوا خان مینپال دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې او وایي چې د افغانستان حکومت حقیقت ته د رسیدو لپاره له هرې ممکنې لارې ګټه اخلي. دوی د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکم لمخې پلاوی ټاکل شوی ترڅو له ایران سره په پولیس موږ د هیوادوالو د وژلو موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي. هغوی خپل کار پیل کړی دی. د دغه لس کسیز پلاوی مشري د افغانستان د مسلح ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ سر څېړونکي محمد حمید تماسی ته سپارل شوی چې د دفاع، کورنیو چارو، بهرنیو چارو او کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو استازي او د ملي امنیت عمومي ریاست، ملي شورا او د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د هرات والی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی د ولایت سیمه ییز چارواکو سره په همغږۍ پرون خپل کار پیل کړ، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. نږدې لس ورځې وړاندې هرات کې ځینې کسانو د شاهدانو په توګه وویل چې د ایران پولیساتو 50 افغان مسافر شکنجه کړي او درویش نورې حریرو سینته غورځولې دي. په هغه وخت کې وویل شول چې د شپږو کسانو مړي له اوبو وستل شوي دي. په دې وروستیو کې د هرات سیمه ییز چارواکو خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوډې د 13 نورو افغان کډوالو مړي هم پیدا کړي دي. په هرات کې چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو د افغانان په حریرود کې اچولي. دغه شان افغانستان ته پر راستنو شویو یو شمېر نورو افغان کډوالو کې چې له دغه هیواد راستنه شوي وو او له ازادۍ راډیو سره مرکې کړي هم د وهلو ټکولو نښې نښانې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایران په تیر کې هم له افغان کډوالو سره ناسم چلند درلود او وروستۍ پیښه باید په جدیت سره وڅېړل شي. د نړیوالو اړیکو پوه محمد اکرام عارفي وایي دا موضوع باید یوازې له سیاسي اړخه نه بلکې له بشري اړخه هم وڅېړل شي. افغانستان تل له خپلو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست خپل کړی او تمه یې دا ده چې ګاونډیان هم ورته سیاست خپل کړي. د دا شان پیښو تکرار کولی شي د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکو اړیکو اغیز ولري. اړتیا ده چې د افغانستان دولت د دغې موضوع بېلابېل اړخونه په پام کې ونیسي. که څه هم ایران په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، خو دا موضوع په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوي. افغانانو د طالبانو په ګډون د ایران د پولیساتو دا عمل غیر انساني کړنه ګڼلي او د دغه کار د عاملینو محاکمه یې غوښتي. امریکا هم دغه عمل سخت خواشینوونکی بللی او د بشري حقونو څارونکي سازمان بیا د ایران پولیساتو دا عمل ټکان ورکوونکی بللی دی.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې لا هم د کرونا د وایروس پیخي لوي ورسي بلتا په زیاتې دودي. دا امریکتیا وزارت ویلي لکتر لګا 392 روغتیاي کارکونکو هم تر اوسه په دې وایروس اخته شوی چې د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. راځي چې په اړه یې له کابل د خطر پر دې ریپورت وورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی په هیواد کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرود شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د 509 سمپلونو څخه چې ټیسټ شوي وو 253 مثبت پیښې دي. څلور په کابل کې، یو اویا په هرات کې، یو څلوېښت په کندهار کې او 9 په ننګرهار ولایت کې دي. همدارس زموږ 392 صحي کارکونکي هم په دې وایرس اخته شوي، چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
ښاغلی مجروب، له تازه شمیرو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 4333 ته پورته شو. د نوموړي په خبره د کورونا وایرس په افغانستان کې که روغتیایي لارښوونو ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي، هیڅوک ترې خوندي نه شي پاتې کېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له امله د اخته شویو ډاکټرانو په اړه هم اندېښمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې اندېښنې پر ځای بولي او وایي که خپله ډاکټران خپل ځان ته جدي پاملرنه ونه کړي، پایلې به یې خطرناکې وي. ډاکټر زبی الله ستانکزی ازادي راډیو ته وایي
مصنوعي لپاره نو ښه خبره دا ده چې ټول صحي کارمندان باید دغه وکړي. دا پی پی سی دي یا شخصي محافظتي وسایل چې دي، د دې نه باید په جدي توګه استفاده وکړي، او همدارنګه په وخت معاینه د مریضانو کې ټول هغه صحي تدابیر مراعت کړي کوم چې عام روغتیا وزارت او همدارنګه د فیوچر ته وړاندوینه کړې ده. دې هکله په تشویش کې هم خدای ما خواسته کې چیرې صحي کارمندان ډېر مبتلا شي، نو د مریضانو کتلو او همدارنګه کنټرول کولو لپاره به بیا میدان ته حاضر
نشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ روغتیایي کارکوونکي د دې وایرس له امله مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله لري چې په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسید چې په تاریخ کې ساری نه ولیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,015,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و، چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده، چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا فیصدي بې اهمیته وبلله او ویویل چې دا د توقع وړ وه. سپینې ماڼۍ د مې په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ټرمپ چې د سږکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري، خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کورونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډیره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 78,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بیلابیلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار له سره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا،
ما څنګه منځ ته نیو غواړو
سپورټي چکان سونوچ
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې د کرونا وایرس لامل بندیزونو د غنو خلکو شون بدل کړي دي. وس خلک هڅه کوي چې ډیر په کورونو کې پاتې شي او په کورونو کې د نورو ملګرو په لټه دي. احمد شیبر پر تفصیل لري.
رویټرز اژانس په پلازمینه ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسولینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډیر خلک له دوی څخه سپی او پیشوګانې وړي، په ځانګړي ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډیره سپی ساتل کیږي. د دې مرکز کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپی غوره کړې ده. دا وای موږ نوې سپی ترلاسه کړ، ډېر ښه دی. دا سپی ده، غواړم چې کور ته یوسم او په نوي کور کې خوشحاله وساتم. سوپکن زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نومې شی دی. بل لور ته په ریاض کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کرونا ویروس اخته نه شي. دا سره پرونه خبره شوې دي چې پیشو ممکن په کرونا ویروس اخته شي. په سعودي عربستان کې تر اوسه د کرونا مثبت پیشې تر 15,000 اوړي او تر دې دمه د کووید 19 ناروغۍ له امله د نږدې 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. په سعودي عربستان کې له مکې مکرمې پرته په نورو ښارونو کې دا ګرځبندیز لږ نرم شوی دی چې خلک به د مازدیګر له 15 د سهار تر 9 په ښارونو کې نه ګرځي، خو تر اوسه لا ښوونځي، رستورانتونه، جوماتونه او عامه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېدای شي بند دي تر څو خلک سره نږدې نه شي. تر 500 تنو د ډېرو کسانو پر یو ځای کېدو هم بندیز لګېدلی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیر یې زموږ د ویب پاڼې لارې زموږ خبرونه اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام د ویب پاڼې پاته ده. اوس مخکې لیدل چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. او هغه دا دی چې د کندهار یو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د مزکنیو توتو د کښت تجربه پیل کړي. هغه اوس له خپلې کروندې په کال کې 3 واري حاصل اخلي او بازار ته وړاندې کوي. په دې اړه به د صادق رښتینی ریپورت واورو.
په کندهار کې په لومړي ځل بزګران د ځکني توتو د کښنوي تجربه عملي کوي.
خو نو یو خو زه خپل مسلک یې په دې شان پوهیږم.
سمیع الله د زراعت په برخه کې لولیز د کلیکړي. هغه په لومړي ځل کندهار ته له امریکا څخه ځکني توت راوړي او په شنه خونه کې تر روزنی ورسته شپایله ورکړي. د ځکني توتو دغه کښ په هر څلور میاشتو کې پر حاصلاتو راځي او په یو کال کې درې فصله حاصل ورکوي.
سږ کال می د زراعت په زراعت کې د سټرابری یا د ځمکني توتو فارم پالکې چې هغه ان شاء الله ښه نتیجه ورکړي ده او که خدای کول پر اتلنګ کې به دا په کندهار کې نور هم ترویج کو.
بلخوا د کندهار د زراعت مسولین وایي د دې ولایت اقلیم د ځکني توتو لپاره مساعد او کولای شي ښه حاصلات ورکړي. د زراعت ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د ځکني توتو د غبوټي تر ډیره په شنو خونو کې ښه نتیجه ورکوي.
اوس دلته اصلاح شوی نسل چې هغه د ایتالیا هیواد څخه کندهار ته راوړل شوی دی او هغه په گرین هاوسو کې هم کرل کیږي. د گرین هاوسو علاوه په ځمکه کې هم کرل کیږي، خو په گرین هاوسونو کې د اصل نتیجه ډیره لوړه او بل چې دی دغه اصلاح شوی تخم چې دی د پشپګو نو او باندې ویشل شوی دی. ار نه وای ځان ته اصل نتیجه او حالات او هوا او شاپریال سره توافق لري.
په کندهار کې د ځکني توتو د پلور یوازې یو دکان ست چې یو کیلو په 130 افغاني پلوري. د تیمورشاه په نوم د توتو پلورونکو آزادي راډیو ته وویل ځکني توت په بازار کې ډیر کم او تقاضا ورته زیاته ده.
موږ پرسیژ نه د کار په
تقریبا څلوېښت یا پنځه پیغله ویر چې راځي موږ
په کندهار کې په ټولیز ډول پر دولس جریبه مځکه توت کرل سوي چې د مسؤلینو په وینا که